السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شپې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوری. دا پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبریږي او اوری چې ولسمشر اشرف غنی نن د اقینی بندر د اوسپنې پټلۍ رسمن د خپل ترکمنستاني سیال قربان قلي بردی محمدوف په حضور کې پرانستله. د اسهر مطلب هم دا دی، په دې اړه هم درته یو بحث لرو، نور مهم مطالب هم لرو. خو تر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوري. د ایران یوې محکمې د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د یو بنسټي ښودونکي مشر زوی د لسګونو کلونو په خواني صوتي پیغام د خپرولو له امله په کوم چې د پلار د 1983 میلادي کال د بندیانو ډله ییز اعدام غندلی په 6 کاله بند محکوم کړ. د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځه کې د ځینو سیمو په نیولو سره زرګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ ستر ګام دی. د ملي امنیت ریاست وایي د داعش ډلې اړوند 2 تنه د ځانمرګ بریدونو د زده کړې لپاره ننګرهار ته تلل نیولې. او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یعنی یونیسف وایي ماشومان په افغانستان کې خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او ثبات په برخه کې ستر ګام یاد کړ. ښاغلی غنی نن د دغه ریل پټلۍ د پرانیستې په مراسمو کې ترکمنستان د افغانستان یو نیک ګاونډی یاد کړ او ویل چې تل له افغانستان سره نیک اړیکې پاللې. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل:
اقینا لمړنۍ ګام دی. مزار شریف او حیرتان وصل شوی. ل ایران د هرات پر لور د ریل پټې د جوړېدو چارې په شدت دوام لري. زموږ هدف دا دی چې ان شاء الله افغانستان تر راتلونکو 3 کلونو د ریل پټلې شبکې د وصل نقطه وي.
د ریل دغه پټلۍ نن پرانیستل شوه. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلي بردی محمدوف هم په دې مراسمو کې وویل چې د یادې کرښې پرانیسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ودې لار خلاصه کړي. د ریل دغه پټلۍ د ترکمنستان د امام نظر سیمې پیلېږي او په لومړي پړاو کې به 15.3 کیلومتره برخه په افغانستان کې تیره شي. د ملي امنیت ریاست وایي د داعش ډلې اړوند 2 تنه چې د ځانمرګ بریدونو د زده کړې لپاره ننګرهار ته استول کېدل نیولې دي. دغه ریاست نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه 2 کسان د کابل په 15 ناحیه کې نیول شوي دي. ملي امنیت ریاست وایي نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې د داعش ډلې د تبلیغاتي مسؤول په واسطه د هرات په کرخ ولسوالۍ کې داعش ډلې سره یوځای شوي دي. بیرنۍ پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي زیان لیدونکو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی لري. وایس برمک نن ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې دوی دغه زیان لیدونکو سیمو ته پوره چمتووالی لري او په 2 کټګوریو ویشلي. دای وی تقریبا موږ د ژمی په موسم کې 60,000 کورنۍ ته چمتووالی لرو. په هغه صورت کې چې کله کومه پیښه رامنځته کیږي د 60,000 کورنیو لپاره د خوراکي موادو امکانات شته. دا په داسې حال کې ده چې په ملي شورا کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د هیواد په یو شمېر شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د واورو ورښت له امله ډېری مواصلاتي لارې تړل شوي او په سرپل، جوزجان او یو شمېر نور ولایتونو کې خلک له ناوړه وضعیت سره مخ دي. او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې ماشومان په افغانستان کې خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. د دغه ادارې مشر نن وویل چې د جګړې دوام، بېوزلي او خدماتو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ماشومان له سختو ستونزو سره مخ شي. هغې دا خبرې نن د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د تطبیق په مناسبت د دولت د دورې راپور ورکولو مراسمو ته په وینا کې وکړې. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. د سوری حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې پوځ او متحدانو یې د حلب ښار په ختیځه برخه کې ساخور، حیدریا او شیخدر سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې د هم تاییدوي چې د بشار اسد د حکومت د مخالفو وسلوالو د لاسه د حلب ښار هغه سیمې وتلې دي چې څو ورځې وړاندې یې نیولې وې. راپورونه وایي چې د شنبې او یکشنبې ترمنځ شاوخوا 10,000 کسان له حلب ښار څخه وتلي دي. که چیرته د سوریې حکومت حلب ښار په بشپړ توګه ونیسي، نو دا به د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د حکومت تر ټولو لویه بریا وي. د ایران یوې محکمې د دې هیواد د اسلامي انقلاب د یو بنسټ ایښودونکي مشر زوی د لسګونو کلونو پخواني صوتي پیغام د خپرولو له امله په کوم کې چې د ده پلار د 1983 کال د بندیانو ډلیز اعدام غندلی په شپږ کاله بند محکوم کړ. ایرانی رسنۍ وایي احمد منتظری د قوم ښار د یوې مذهبي محکمې لخوا محکوم شوی دی. محکمې د منتظری لخوا د مرحوم د محرم سعودي پیغام خپرول د ایران ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. 60 کلن منتظری د آیت الله حسین علی منتظری زوی دی چې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی د ښي لاس سړی و. احمد منتظری په 13 اګست میاشت کې یو سعودي پیغام خپور کړ په کوم کې چې د پلار د بندیانو د اعدام په اړه له قضایي چارواکو سره استدلال کوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا ایران په 1983 کال کې له عراق سره تر جګړې وروسته شاوخوا 15,000 زندانیان په ډلیزه توګه اعدام کړل. روسي څارنوالانو د اوکراین په ختیځ کې د مشکوکو جنګي جرمونو په تړاو د اوکراین د امنیتي ادارو پر ضد د جنګي جنایتونو دوسیه پرانستې ده. د روسیې د تحقیقاتو د کمیسیون یو ویان نن خبریالانو ته وویل څارنوالانو پر ملکیانو د اوکراین د پوځ د توپخانې د بریدونو په اړه نوي شواهد موندلي دي. روسیې په دې لړ کې د اوکراین د شپږو پوځي قومندانانو پر ضد د جنایي تحقیقاتو دوسیه پرانستې ده. دا قومندانان د جګړې پر مهال له منع شوو وسلو او منع شوي پوځي چلند څخه په استفادې تورن شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پوله باندې د ډزو د تبادلې راپورونه خپرېږي. د قرغیزستان د پولو د ساتنې دولتي ادارې ویلي د تاجکستان سرحدي ځواکونه نن په لانجمنه سیمه بادکین کې داخل شول او هوایي ډزې وکړې. د قرغیزستان ځواکونو هم په ثواب کې هوایي ډزې کړې دي، خو په دې ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی خپور شوی. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو مسؤلانو د دې پیښې د څړلو لپاره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د شویو موافقې له مخې د دواړو خواوو سرتیري باید له لانجمنې سرحدي نقطې څخه لسګونه متره لرې ووسی. د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې د منځني آسیا د جمهوریتونو ترمنځ په زیاتو سرحدي سیمو کې د ملکیت د ادعاو پر سر ستونزې موجود دي.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان باراني د تودوخې لوړه درجه 2.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.4، غزنی کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.0، په بامیانو کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.0، په مزار شریف کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.5، په جلال آباد کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 4.2، په بدخشان کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 3.9، او په گردیز کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 4.1.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ په پاڼه کې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اقینی بندر کې د ریل پټلۍ پرانستله.
آقینه قدم اول است، هدف مایی که تمام افغانستان در ظرف 30 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خط آهن باشد.
اقتصادي کارپوهان د اقینې په بندر کې د ریل پټلۍ پرانیستل د افغانستان لپاره ډیر ګټور بولي او وایي چې په دې سره به افغانستان د نورو هیوادونو له انحصار خلاص شي.
افغانستان اوس د سیمې هیوادونو له هغه منحوس انحصار ووته چې مخکې به ایران او پاکستان کول، هغوی به په زموږ پر سوداګرو ترانسپورټرانو به ډیمرج راته سل مشکلات پورته راتلل.
په بل رپورټ کې اوري چې ولسي جرګې ویلي د سرپرست وزیرانو کار ناقانونه او د تعقیب وړ ده.
ادامه کار زوات محترم در وزارتخانه های یاد شده به عنوان سرپرست مخالف قانون بوده و قابل تعقیب عدلی و قضایی است.
د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې دوهنیز پروګرامونه هم درته خبرو. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. نن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ رسمان پرانیستل شو. په دغو مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف هم حضور درلود. ولسمشر غنی وایي دا تمرات اقینې ترمنځ د ریل پټلۍ پرانیسته د هغه هدف پر لور لومړنی ګام دی چې افغانستان په سیمه کې د اقتصاد په نقطه بدلوي. ښاغلی غنی همداراز وویل د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو په لپاره تاریخي او نه هیریدونکې ورځ ده. د ترکمنستان ولسمشر بیا وویل د اتمرات اقینی ریل پټلۍ به په افغانستان کې د سولې، ثبات، اقتصادي ودې او د افغانستان د ښې راتلونکي په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. تفصیل د حدیث پردیس په دغه راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دوشنبه په ورځ رسمان د اتمراد اقینی وسپنې پټلۍ پرانسته. دواړه مشرانو په ترکمنستان او د افغانستان په اقینی بندر کې په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د یاد لارې د اهمیت په اړه مفصلې ویناوې وکړې. ولسمشر غنی ویل په اوسني عصر کې د هیوادونو د نخلولو تر ټولو مؤثره لار د وسپنې د پټلۍ لارې ممکن ده. ښاغلی غنی ویل د اتمراد اقینی د وسپنې پټلۍ د لارې پرانستل افغانستان او سیمې ته د ګڼو ګټو تر څنګ د هغه مهم هدف پر لور لومړنی ګام دی چې افغانستان په سیمه کې د اتصال نقطه وي.
اقینه قدم اول است. مزار شریف او حیرتان وصل شده.
اقینا لومړنی ګام دی. مزار شریف او حیرتان وصل شوی. ل ایران د هرات پر لور د ریل پټې د جوړېدو چارې په شدت دوام لري. زموږ هدف دا دی چې ان شاء الله افغانستان تر راتلونکو دریو کلونو د ریل پټلې شبکې د وصل نقطه وي. راتلونکي ګام شیرخان بندر مزار شریف دی.
قدم آینده شیرخان بندر مزار شریف است.
ولسمشر غنی همداراز ټینګار وکړ چې افغانستان له هیڅ ګاونډي سره ضد نه لري او له ټولو هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړ او ټینګ اړیکې پالي چې ترکمنستان ښه بیلګه ده. ولسمشر غنی همداراز د اتمراد اقینی لارې د پرانستلو په مناسبت په فاریاب کې وی بلې غونډې ته ویل چې افغانستان له لسګونو کلونو وروسته خپل هغه مقام ته رسیدلی چې دغه هیواد به د مرکزي آسیا لاین فکه غړی وي. افغان ولسمشر همدې غونډې ته دا هم وویل چې افغانستان نور له نړیوال انزوا راوتلی او هر ګاونډی چې ورته بد نظر ولري د افغانستان خلک به رد کړي. د ښاغلي غنی په خبره د اتمراد اقینی وسپنې پټلۍ په پرانستو به افغانستان ته د وارديدونکو نفتي توکو په بیو کې هم د پام وړ کموالی راشي. شاوخوا دوه کاله وړاندې د ترکمنستان د اتمراد امام نظر څخه د افغانستان تر اقینی بندره د وسپنې پټلۍ لومړنۍ چارې پیل شوې. د وسپنې دغه پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 15.3 کیلومتره د اقینی تر بندره رسیږي، خو په دویمه مرحله کې به تر 1.5 کیلومترو د افغانستان د اندخوی تر خاره وغځول شي. د اتمراد اقینی وسپنې پټلۍ په یوه ورځ کې د 1500 ټنو توکو د لیږ ظرفیت لري چې نن یې په لومړي ځل 30 ټنه نفتي توکي ولیږدول. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې د اتمراد اقینی ریل پټلۍ به په افغانستان کې د سولې، ثبات، اقتصادي ودې او د افغانستان د ښې راتلونکي په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي.
ډاډایم چې همکاري به مو له افغانانو وروڼو سره د انرژۍ لیږد، رالیږد، اړیکو، سوداګرۍ او په نورو پرمختیایي برخو کې له دې وروسته پراختیا پیدا کړي او موږ به دې برخو ته لا پراختیا او وده ورکړو.
ښاغلی محمدوف همداراز ویل چې د ولسمشر غنی د غوښتنې سره سم به د نورو برخو تر څنګ افغانستان ته د زیاتې انرژۍ د صادرولو په برخه کې اقدامات وکړي. ترکمنستان دا مهال افغانستان ته 100 میگاواټ برېښنا صادروي چې د ښاغلي محمدوف په خبره دغه کچه به 1500 میگاواټ تل وړه کړي. د ترکمنستان ولسمشر همداراز ویل چې د اتمراد اقینی د وسپنې پټلۍ لارې جوړېدا د وښوده چې د هیوادونو ملي ګټې د سیمې له ګټو سره همغږي کېدای شي.
نن د فاریاب پاکنی بندر کې د ریل پټلۍ پرانستل شوه. مخکې له دې چې د ځینو افغانانو ثبت شوي غږونه تاسو ته خپاره کړو، له تاسو اوریدونکو هم هیله کوو چې په 0800 225 55 او 0900 203 540 ټلیفون شمیرو باندې د همدغو اوریدونکو او د یو لنډ بحث څخه وروسته موږ ته زنګ راووهئ او خپل نظر په دې اړه سره شریک کړئ چې د اقینې په بندر کې د ریل پټلۍ پرانیستلو سره به افغانستان څومره د اقتصادي ثبات په لور پرمختګ وکړي او دا څومره یو مضبوط اقتصادي ګام دی. تاسو څه تمې ترې لرئ له دغې ریل پټلۍ او له دې وروسته له اقتصادي پرمختګونو نه؟ کولای شئ بیا هم درته وایم چې په 0800 228 255 او 0909 203 45 ټلیفون شمیرو د افغانستان له ګوټ ګوټه موږ ته زنګ راوهئ. اوس هم ورزو د ځینو افغانانو غږونو ته چې د اقینې بندر د ریل پټلۍ په اړه له موږ سره شریک کړي.
زمانو سید رحمان احمدزی اقینی بندر چې دا رسمن د رئیس صاحب جمهور او د ترکمنستان لاغه سره د افتتاح سو موږ دا ډیر د خوشحالي زاید زموږ مالونه بل اروپا نه ان شاء الله په ډیر کم مصرف او ډیر ارزانه به له کلاچی بندر نه دا موږ ته نږدې ده او ډیر ښه ده ان شاء الله تعالی. په تقریبا په دې کې موږ تاسو ستونزې 50-60% تړلې دي ځکه چې موږ مهار په وچه پوري او زموږ مالونه بل دې بندر زموږ صادرات هم نه دې بندر کېږي او اروپایي مالونه بل ډیر لنډ لري موږ تاسو ته رسیږي او دموږ اقتصاد به ان شاء الله دې سره تقویه کیږي.
نومې خان احمد د افغانستان ډېرې لارې لري د خپل همسایګانو سره او دا ډېره د خوش خبری خبره ده چې نورې همدغسې خبرونه نشر شي او بندرونو باندې کار وشي بندرونو کې فعالیتونه ډېر شي او د همسایګانو سره موږ لارې ډېرې شي او صادرات او واردات مو همدومره بیا تکامل کوي دومره پرمخ ځي نورو مملکتونو سره همداسې خوشکه لارې لرو څومره چې دا لارې موږ ته ډېرې خلاصیږي همدومره د افغانستان عموما د خلکو په ګټه تمامیږي.
دایم هیله ده چې دا حمله کده د نور بندرونو غونډیا د نور لار غونډیا د نور اغه ایداتی منبو غوند نه وی چې نن ورځ واکمندان او زورمندان ورور په خېټه چولې ده. دا به د ملت لپاره استفاده شي د ملت د ګټو لپاره استفاده شي او په خټو غو په خلار استفاده شي.
زنا فنانو غوونه مو اوریدل بیا هم لتاسو اوریدونکو هیله کوم چې په 0800 228 255 او 0909 203 545 ټلیفون شمیرو له همدغه بحث ورسته چې د اقینی بندر په اړه باندې اقتصادي کارپوهانو او دولتي جرګې لغړی سره شوې ده مونږ ته زنګ راوهي او خپل نظر د اقینی بندر په اړه له مونږ سره شریک کړي. اوس هم ورزو د بحث په لور اجمل تورمان له اقتصادي کارپوه سید قیاس سیدی او د افغانستان د دولتي جرګې د مواصلاتو مخابراتو د کمیسیون له غړي فرهاد صدیقی سره د اقینی بندر د اهمیت په اړه خبرې کړي دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه چې خبرې نن د ترکمنستان اقینی ترمنځ د وسپنې پټلۍ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو لخوا پرانیستل شو، په دغه باس کې زموږ ملمانه دي د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی ښاغلی فرهاد صدیقی او د اقتصادي چارو کارپو سید قیاس سیدی. میمونه عزیز خوش آمدید. نخست آقای صدیقی از شما میپرسیم که تتای رای ترکمنستان اقینه از لحاظ اقتصادی چی ارزش
شای خدا داره برای افغانستان؟ این خط آهن که امروز به افغانستان وصل شد از لحاظ اقتصادی بر مردم افغانستان بر سرمایه گذارا یک سهولت ایجاد کرد که همگی بر افغانستان امیدواری پیدا میکنن، از کشورهای بیرون، از داخل کشور، خارج کشور میان سرمایه گذاری میکنن در افغانستان. و یک چیز مهم برای ما است که ما تا به حال در قید و در انحصار یک کشور بودیم که مواد از او طرف می آمد و ترانسپورت همه مربوط اونا بود. الحمدلله به این چند جایی که شده و خط آهنی که از چین آمد و خط آهنی که حال ما شاهدش هستیم که امروز افتتاح شد، اینا بالای اقتصاد افغانستان بسیار تاثیرگذار است و قیمت ها پایین کاهش پیدا میکنه و در انتقال ترانسپورتی قیمت ها هم پایین میه. و در یک موضوع دیگه که مهم برای ما ارزنده ای است که افغانستان را پیدا میکنه به کشورهای اروپایی، ما میتونیم که اینجا فابریکات و بعضی کارهای دیگه را تولیدات خوب داشته باشیم و کالاهای ما را بفرستیم بر اروپا و بر آسیای میانه. این یک سهولت بزرگ برای مردم افغانستان شد.
خغل سیدی، په سیمه که در افغانستان د اهمیت پاره د دغه ریل پټلۍ یا د وسپنې پټلۍ په پرانیستلو سره څومره نور هم مهم شو د اهمیت وړ شو د سیمې هیوادونو ته افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درون میلمه د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پر ځای پوښتنه مو وکړه، تاسو ته معلومه ده چې د یو هیواد اقتصاد په روس کې تر ټولو مهم شی چې د ترانسپورت دی، سرکونه دي، او اوس وخت کې تر ټولو ارزان ترین ترانسپورت یا ریل دی چې ریل ډیر په اسانه او په ډیر کم وخت کې په ډیر اجله ډیر څه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال چې خصوصا د هغه مې افغانستان تنظیم وجات زیات تولیدي او لري نو دا زر سری الفساد هم دي نو دا زر یو ځای تر سوال شي او بل خبره ده چې افغانستان چې په خا څومره مهمو او هغه سي مهم نو ځکه نو چې په خا ترانسپورت اسو کچرو د ابریشم لار ده د لاجوردو لار ده بدخشان لاجوردو مثلا د چین او دا شي نه وچی د همدی له طریقه به داتله دغه ته اروپای هیوادون ته بدله خو به ورسته بحری لار شوي کشته شوي مثلا اوئی کارګوګان شوي لبد مرغه چی افغانستان د داخلي او د بهرنیو دښمنانو د لاسوهنو لامل او یو شمیره خلک چی د هیواد سره فطرتاً دښمنی لري د تشخړې جنجال نو بهرنی شبکو دلته جمهور رامنځ تکړه افغانستان په دغه سری بهر کې چې نور نړۍ مختلفه افغانستان خصوصا په دې دریو څلور لسیزو کې افغانستان جنگو دلته په دې برخه کې کارونه شو چې دلته ریل پټلی وو سي دلته ترانسپورت وو سي او کارګو دا شینه نو دغه یو د خوشحالي ورس چې موږ د پرادنند دغه درې چې افغانستان اوس د سیمه هیوادونو له هغه من حسین حصار وته چې مخکې به غوي د دغه انحصار چې افغانان ورته احتیاج وسې ایران او پاکستان کولا غوي به په موږ باندې لدې اقتصادي بندیزونه سیاسي ستونزې به درلوده موږ باندې سیاسي اقتصادي بندیزونه لګول په زموږ پر سوداګرو ترانسپورټرانو باندې ډیمرج راته سل مشکلات پورته راتل نو په دغه باندې اوس افغانستان له حالت اوزی چې د گاونډینو له انحصار اوزی او بل ډیر مهمه ده چې اوس د نړۍ سیاستونه په اقتصادي منافعو څرخي اوس مونږ گاونډیان چې ریپوي شي په دې او د درک ان شاء الله نور به عمل اندر کوي چې د افغانستان په امنیت کې زمونږ ګټي دي که چې دلته د ریلی اغوې کېدې شي طبيعي چې له دې ریلی به استفاده کوي پاکستان ته به ځي هندستان ته به ځي مثلا چین ته دا زینه نو هغه کوشش کوي چې دلته ترهګری راونلېږي هغه به کوشش کوي چې دلته نامنی رامنځته نه کی ځکه دا غوې مالونه هم له دې لارې تیریږي نو هله مداره چې هغه د دې سړک په پرانستلو سره د دې ریل په پرانستلو سره هغه خپل غشمیتونه اصلاح کړي او افغان ته موقع ورکړي چې د خپل اقتصاد د پادر کېدو په خاطر باندې کار وکړي
مننه سیدی صاحب هغه صدیقی با افتتای رای آهن ترکمنستان اخینه یک مشکلی هم دی چې در افغانستان وجود داشت مشکل بیکاری است فکر میکنین تا چی حد برای حل این مشکل هم پرداخته میشه آیا در بخش کاریابی هم فرصت های مساعد خواهد شد
این بهترین یک رای و یک وسیله برای کاریابی برای مردم افغانستان است و جوانای ما مردم ما مردم ما منطقه و قرا و قصباتش همه در کار میشن مواد انتقال میکنه کسی در تخلیه مواد کسی مامورین ملکی اینا کارشون کار میشه و شامل کار میشن یک دومی که اونا مردم منطقه میفهمن که خطا هن آمد و از اینجا تجارت شروع میشه و منطقه هم یک درآمد خوب میداشته باشه در امنیت منطقه و اینا کوشش میکنن که امنیت خراب نشه و ما میتونیم که تامین امنیت بکنیم سر مردم و از این راهی که این خطا هن آمده و یک درآمد خوب برای مردم برای ولایت است برای منطقه ولسوالی است بهترین را برای امنیت کشور است که اونا هم در کار میشن هیچ کس نمیخواد که دست به سلا بزنه یا به دشمنا بره
فقط په یوه جمله که غواړو چې د خباس را ټول کو هغه دا چې سیدی صاحب ستاسو نظر هم دی اړه راخلو
ګوره موضوع سیدی د خو کله کله سره مجبور شي چې په خبرو کې ژمن مدیریت ډیر مهم دی ولسی جرګې خپل حیثیت په تمام معنا بدللی وو مگر په دې اواخرو کې د څور زمخ کې کوم تصمیم ونیو دی ولسی جرګې بیرته د خلکو په ژوند کې محبوبیت پیدا کړ په تمام امکاناتو باندې ولسی جرګه په دې باندې ستدګي وکي چې دا کوم وزیران زغلول دي بیرته پرند چې خپل وظایف ترشه من وزیران متحد وزیران خودل ته مونږ حیران یو چې کارول اهل کارت نسبل کی بلدار چې خصوصي سکتور ته باید بشپړه توجه وشي د غوډ نظریاتو په نظر کې نیول سره باید پروګرامونه جوړ شي داخلي تولیدات ته باید زمينه مساعده شي او په ان وخت کې د غریل په برخه کې چې کوم د غشوي په دې کې ډیر پیسو ته موږ ضرورت نه لرو ځکه اخوا ته ریل ارڅ جوړ دي د دوی امنیت او خوندیتوب به تضمین کی بیرته زما خبر کوم چې ژمن مدیریت وي متخصص مدیریت وي وطن ته وفادار دي ولست وفادار دي نو ان شاء الله دا کار به ملي
درنو یدونکو مننه چې ازادي رادیو ته غوږی په بحث کې مو د اقینی بندر د اهمیت په اړه باندې د کارپوهانو د ولسی جرګې د غړي فرهاد صدیقی غږ واورید. اوس هم ورزو ځینو افغانانو ته چې همدا شیبه ازادي راډیو ته زنګ راوهي او په دې اړه باندې خپل نظر سره شریکوي، مهرباني وکړئ څوک یاستې، له کوم ځای مو زنګ راوهلی، د اقینی بندر څخه چې اوس د ریل پټلۍ پکې پرانیستل شوې ده، ستاسو تمې څه دي او څومره به د افغانستان له اقتصاد سره دغه د پټلۍ پرانیستل کومک وکړي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راتوئ چې څومره به ګټه وکړي د اقینی بندر د ریل پټلۍ او د ریل تګ راتګ. مهرباني وکړئ ورور خپل نظر راتوئ، مهرباني وکړئ وخت کم دی. ډېر زیاته مننه کوم له بغلانه یو اوریدونکو چې دغه ریل پټلۍ په پرانیستو یې سخته خوشحالي ښودله. بل اوریدونکو هم په ټلیفون باندې لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راته وایئ چې لاقینی بندر ستاسو تمې څه دي او څومره ګټور تمامېږي د افغانستان لپاره. مهرباني وکړئ خپل نظر راته وایئ.
دا د افغانانو یو خوشحالي ده چې معنا د خوب راځي ټوله څه ګیرونې سولې دا یو لویه بغت
بله. بل اوریدونکو هم لرو په لاین کې، مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ د اقینی بندر په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ او دا چې ریل پټلۍ جوړه شوې دالته او ریل به تګ راتګ کوي، سوداګریز مالونه به وړي راوړي، څومره ګټور تمامېږي د افغانستان د اقتصاد لپاره؟
السلام علیکم جمعه ګل ما د بازار څخه راځه د دربان څخه اړیکه نیولم.
مهرباني وکړئ ورور خپل نظر راته ووایئ د اقینی بندر په اړه باندې. فکر کوم د اوریدونکو د ټلیفون ستونزه موجوده ده، خو بیا هم هیله کوم چې په نورو پروګرامونو کې په همدې اړه باندې خپل نظریات سره شریک کړئ. د افغان بی سیم اته سواتلس شمیره ډایل کړئ، خپل نظر په لنډه توګه باندې هم هلته ثبتولی شئ. همدارس که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، facebook.com/azadiradio زموږ پښتو فیسبوک دی، کولی شئ خپل نظریات پرې ووایئ. اوس هم ورزو د ولسی جرګې په لور، د افغانستان ولسی جرګې وایي د سلب صلاحیت شوي وزیرانو هر ډول اجراءات او اقدامات د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راتلی شي. د جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته یو اعلامیه خپره کړه او ټینګار وکړ چې د باور رایې اخیستلو سره سره د یو شمېر وزیرانو د کار دوام غیر قانوني دی. په دې اړه یوسف زدران رپورټ جوړ کړی.
ولسی جرګه د وزیرانو څخه د باور رایې اخیستلو په برخه کې پر خپلې پخوانۍ پریکړې د پلي کېدو ټینګار کوي او وایي چې ولسمشر باید د درې ګونو قواوو ترمنځ د ټکر مخه ونیسي. ولسی جرګې د وزیرانو د سرپرسته پاتې کېدو په اړه خپله پریکړه د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې اعلان کړه چې په یوه برخه کې راغلي وو چې حکومت دې د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي کسان معرفي کړي. په دې اړه د ولسی جرګې پریکړه د دغې جرګې غړي عبدالقیوم سجادي اعلان کړه او وی ویل چې د سرپرست وزیرانو هر ډول اقدامات د عدلي او قضایي قانونو تر تعقیب لاندې راتلی شي.
ادامه کار زوات محترم در وزارتخانه
های دوی د سلب صلاحیت شو وزیرانو د کار دوام او سرپرستی د قانون سره په ټکر کې ده. د رایو د نه اخیستلو څخه ورسته د سلب صلاحیت شو وزیرانو هر ډول اجرات د قانون خلاف دي چې هر وخت د عدلي او قضایي تعقیب د څار وړ دي.
قابل تعقیب عدلي او قضایي
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د وزیرانو رد یا تایید د ملي شورا ځانګړي صلاحیتونه بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې د کابینې د وزیرانو یو ځای رد دا موضوع پیچلی کړی ده. ولسی جرګې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابینې د وزیرانو څخه د باور رایه له دې عمله واخیسته چې لازمه پراختیایي بودیجه یې نه وه لګولې. جمهوري ریاست د وزیرانو د استعزاد د څرنګوالي موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله او وزیرانو ته یې د کار د دوام ویلي دي. ومه غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې وروستي اقدامات هم په دې پور کې ولرو، خو د بیا بیا اړیکو پنیولو سره هم بریالي نشو. د حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات وایي د وزیرانو څخه د باور رایه اخیستلو موضوع تفسیر د حقوقي اړخ پر ځای تر ډیره سیاسي شوی او د ده په وینا حکومت د وخت تیرولو په لټه کې دی. د ښاغلي سادات څخه مو وپوښتل چې بالاخره د روانې لانجې غوره حل لار څه ده؟
چته وایو چې ستونزه حل کو، د ستونزه حل لپاره چې باید حل شي او حل دا چې د ولسی جرګې د مجلس خصوصا د عمومي مجلس فیصلې ته باید حکومت احترام ولري. لاغینه اخواته کوي حکومت بل دا سپیکر کړکې خصوصا تر محکمې په دې کې د ستر محکمې نظر په سیاسي شکل باندې خلک لکې بیا پاغه باندې عمل کیږي زه فکر کوم دا بیا سنځ نه حل کې بلکې لاي غته
لدی سره دولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست وایي چې که حکومت دولسي جرګې په دې حق سترګې پټوي ولسي جرګه باید دولس مشر او اجرایي رئیس پاړه د خپل قانوني صلاحیتونو څخه استفاده وکړي ولسي جرګه وایي جمهور ریاست دې په دې برخه کې د قانون حاکمیت ته کار وکړي او په دې اړه د دوی او خلکو انتظار پای ته ورسوي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه رضوان مراد وایي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل د پټلې پرانستنه د دوړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او ثبات په برخه کې سترګام یاد کړ بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د ژمي په موسم کې شلو زرو کورنیو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره چمتووالی لري د ملي امنیت ریاست وایي د داعش ډلې اړوند دوه تنه چې د ځانمرګي بریدونو د زده کړې لپاره ننګرهار ته استول کېدل نیول شوي دي د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپلو کورنیو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي د ایران یوې محکمې د دې هېواد د اسلامي انقلاب د یو بنسټ ایښودونکي مشر زوی د لسګونو کلونو پخواني صوتي پیغام د خپرولو له امله په کوم کې چې د هغه پلار د 1983 کال د بندیانو ډلیز اعدام غندي په شپږ کاله بند محکوم کړ او روسي سارنوالانو د اوکراین په ختیځ کې د مشکوکو جنگي جرمونو په تړاو د اوکراین د امنیتي ادارو پر ضد د جنگي جنایتونو دوسیه پرانستله
اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې سهارګل امیرزی جوړ کړی
سلام دا هم سپورتي خبرونه ویل کیږي د افغانستان د موتای ملي لوبډله په روسیا کې په دریو نړیوالو سیالیو کې تر بریا وروسته نن خپل هیواد ته راستنه شي د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان اوو لوبغاړو دوه هیئت او یو روزونکي ګډون کړی وو نوموړي زیاته کړه چې د موتای ملي لوبډله به سبا په 9 بجو کابل ته ورسیږي خغلی شهزاد ویل چې سهراب سلخشور د 50 یا سید روح الله موسوی د 150 او شجاع د 450 کیلوګرام وزن په لرلو سره د برونزو مډالونه ترلاسه کړل د موتای دغه سیالي د اتیا هیوادونو د لوبغاړو په ګډون د روسیې کازان ښار کې ترسره شوه د افغانستان د المسافي کرکټ لوبډلې د امریکا په آزادو سیالیو کې د نیمه پیلوب په وروستۍ سیالي کې ماته وخوړه د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ المسافي لوبډلې د دریو منډو په توپیر د نیمه پیلوب په وروستۍ سیالي کې د امریکا لالف لوبډلې ماته وخوړه په دې سره د افغانستان المسافي کرکټ لوبډله له دوو سیالیو ووته د خاغلی هوتک د معلوماتو لمخې د امریکا د آزادو سیالیو د کرکټ په دغه ټورنمنټ کې لاتو هیوادونو شپاره سلوبډلو ګډون کړی وو چې د نومبر په 14مه پیل شوی وي او څلور ورځې به نور هم دوام وکړي او د اسپانی د فوټبال د لا لیګا لیګ د سیالیو په دوام د بارسلونا او ریال سوسیداد فوټبال لوبډلو ترمنځ د تیر شپې سیالي برابر پای ته ورسیده د فوټبال د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالي یو د یو پر وړاندې برابر پای ته ورسیده د دغه سیالي په 25 دقیقه کې د سوسیداد لوبډلې لپاره لومړنی ګول وهل شو چې 9:25 دقیقه کې بیا د بارسلونا لوبډلې لپاره لومړنی ګول چې ټول سیالي پر مساوي پای ته ورسیده لیونل میسی وه لملتیمو مننه
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل خو باید وایو چې د المسافي کرکټ ټیم په فائنل کې د امریکا د یو ټیم په وړاندې چې پکې ځینی بهرني لوبغاړي شامل وو ماته خوړلې او افغان لوبغاړو دویم مقام خپل کړی دی د افغان ټیم منیجر انجینر هارون ویلی چې د لومړی ځل چې په یو ایس اوپن کرکټ سیالیو کې برخه اخیستي او کال ته به پراتلو سره نور هم تکړه لوبغاړي راولي او خواري به کوي چې اول مقام ترلاسه کړي د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې داسې داوي کړي چې ګواکې د یو پلان لمخې بهرني سیاست سخت دریزي یا د اسلامي دولت ډلې د غړیو کورنۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کډوالو په نوم ځای پر ځای کیږي پکتیکا یو له دغو ولایتونو خودل شوی خو والی دغه اداوي بې ځای بولي افغان امنیتي چارواکو د دغه اداو په اړه د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي پرې به نږدې چې د دولت وسلوال مخالفین په خپلو پلانونو کې بریالي شي تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې
د پکتیکا والی هغه ادعا ردوي چې وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بهرني سخت دریځ د کډوالو په نوم ځای په ځای شوی دی. د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کډوالو په نوم د بهرنیو سخت دریځو یا د اسلامي دولت ډلې د غړو د ځای په ځای کېدو ادعاوې د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړو په تېرو دوو ورځو کې وکړې. خو د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي هغه کډوال چې د دې ولایت په څو سیمو کې ځای په ځای شوي اکثره یې له وزیرستانه د جګړو له امله دې ولایت ته کډه شوي او د سیمې له اوسیدونکو سره قومي اړیکې لري.
موږ سره بهرني کډوال شته، هغه یوازې وزیرستاني ورونه دي چې هغه برمل ولسوالۍ کې اوسېږي، ځینې په سروبي ولسوالۍ کې، ځینې په ارګون کې اوسېږي. هغه پکسني پوځ دي عملیاتو د شروع کېدو وروسته راغلي، اوس پورې هم موږ سره اوسېږي. هغه نه داسې خلک دي چې څوک په ژبه
خو تر دې یوه ورځ مخکې په مشرانو جرګه کې د پکتیکا استازي جمعدین ګیانوال وویل چې د پکتیکا په څو ولسوالیو کې د کډوالو په نوم یو شمېر داسې کسان ځای په ځای شوي چې په بهرنیو ژبو خبرې کوي او وسلې هم لري.
پکتیکا ولایت کې په دوه ولسوالیو کې لکه برمل او ګیان او ګمل په دغه کې تقریبا د یوې میاشتې راهیسې چې اوس هم دغه بهیر جریان لري، پټمخي مهاجر سارا د سالې دغه راځي، هلته خیمې والی دي، بعضې په کلي کې ځایونه نیولي دي او بعضې یو کیمپ جوړ کړی دی. دغه داسې کسان دي چې نه یې څوک د دوی په ژبه پوهېږي او نه څوک نږدې ورپرېږدي.
خو د پکتیکا والی ښاغلي وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کډوالو په نوم د بهرنیو سخت دریځو د میشتېدو په اړه د ملي شورا یو شمېر هغه غړي دا ادعاوې کوي چې د سیمې له حالاتو چندان خبر نه دي او نه هم په میاشتو او کلونو یې سیمه له نږدې کتلې ده.
کسان چې په ملي شورا کې دي، دوی زموږ استازي دي، دوی ته موږ احترام لرو، خو له بده مرغه دغه خلک په کلونو کلونو هم خپلو سیمو ته نه راځي، له خپلو سیمو نه دي خبر. هغه خبرې بېګامه هم واورېدې، کومې خبرې د پکتیکا په اړه چا وکړې، زه باوري هم دغه سړی په یو کال کې پکتیکا ته نه دی راغلی، نه دی پکتیکا له حالاتو خبر دی.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم د تېرې شنبې په ورځ ورته ادعا وکړه او ویل چې داعش پلان لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای په ځای کړي. ننګرهار هغه ولایت دی چې د راپورونو له مخې پکې د لومړي ځل لپاره داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي وو. د ملي شورا غړو ټینګار وکړ چې که حکومت دغه موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي، دا لړۍ ښایي اکثرو ولایتونو ته وغځول شي. سناتور باز محمد زرمتی وویل په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه کار مخکې شوی چې نن ورځ ورسره سیمه ناامنه شوې ده. د افغانستان امنیتي مسایل تر ډیره په دریو امنیتي ارګانونو، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت پر ریاست پورې تړلې دي. د ملي شورا د دغو غړو د ادعاو په اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې افغان ځواکونه به د وسله والو مخالفینو ټول پلانونه شنډ کړي او پرې به نږدي چې دوی په خپلو اهدافو کې بریالي شي. د ملي شورا د یو شمېر غړو د دغو ادعاو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارواکو عکس العمل هم راواخلو، خو د پرله پسې تماسونو سره سره د هغوی د نظر په اخیستو بریالي نه شو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنۍ صفه او اف ام 3015 باندې اوري. هم درس ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د انلاین اوریدو لپاره هم غوړه لار ده. ورسره د چي هند افغانستان ته څلور هليكوپټرونه ورکړي. د هیواد د افغانستان د هليكوپټرو د ترمیم او پرزو په مرسته هم غوړ پیل کړي. ویل شوی هند د افغانستان د نږدې 500 الوتکو د ترمیم لپاره له روسیې څخه پرزې اخلي. په دې اړه اسمت ساروان ریپورت جوړ کړی.
هندی رسنۍ وایي دغه هیواد غواړي چې له افغانستان سره د هغو روسي هلیکوپټرو د پرزو او ترمیم په برخه کې مرسته وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد له وخته په افغانستان کې خرابې پرتې دي. همداراز هند د هغو څلورو هلیکوپټرو د ساتنې په برخه کې هم مرسته کوي چې سش کال یې افغانستان ته ورکړي دي. د هندي رسنیو په وینا ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودي راتلونکي میاشت د آسیا زړه کانفرنس په څنډه کې د افغانستان له ولسمشر او دغه راز د روسیې له استاسي سره په دې اړه مفصلې خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د آسیا زړه شپږم کانفرنس د سیمې د هیوادونو د وزیرانو او د افغانستان او هند مشرانو په کچه د دسمبر په دریم او څلورم د هند په امرتسر ښار کې جوړ شي. په دغه کانفرنس کې د روسیې استازی هم ګډون کوي. د هند دفاعي او ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد هندو رسپانې ته ویلي د دغه هیواد د هوایي ځواک دوه تخنیکی ټیمونه تیره میاشت افغانستان ته لاړل چې د شوروي اتحاد د وخت هغه ترانسپورتي الوتکی او هیلیکوپترونه وګوري چې په افغانستان کې خرابې پرتې دي. دوی دغه الوتکې د دې لپاره وکتلې چې آیا ترمیم او جوړېدای شي. په افغانستان کې لږ تر لږه 40 یا 50 بیلابیل ترانسپورتي الوتکې شته چې له ډیرو کلونو راهیسې خرابې پرتې دي او پرزو ته اړتیا لري. د هند دفاع وزارت سرچینو وویل د دغه هیواد تخنیکی پلاوی د افغان الوتکو د اړتیاو لست ترتیب کړ او وروسته هندي چارواکو د اړتیا وړ پرزو په اړه له روسي لوري سره چې دا ډول الوتکې او پرزې جوړوي خبرې وکړې. سرچینو همداراز وویل روسان به د الوتکو ماډلونو ته په کتو ضروري پرزې پر دوی وپلوري. د افغانستان حکومت څو ځلې له هند د پوځي وسایلو د مرستې غوښتنه کړې. وروستی ځل په اګست میاشت کې هند ته د افغانستان د لوی درسیز جنرال قدم شاه شاهین په سفر کې له هندي چارواکو سره د دغه لست په اړه خبرې وشوې. وروسته په سپتمبر کې نوی ډیلی ته د ولسمشر غنی د سفر په ترڅ کې په دې اړه موافقه وشوه. افغانستان له هند د جنگي هليكوپټرونو د توپونو د ګولیو پرزو او د شوروي د وخت د زینو وسلو او فابریکو د ترمیم غوښتنه کړې ده.
مننه قدر منوریدونکو چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. لدی وروسته به دوه اونیزې خبرونې حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې تاسو ته خبرې شي. لدا تر پایه واورئ.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د هیواد روان بحراني حالت، د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او د ټاکنو پر وړاندې ګڼ خنډونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې په اندېښنې کې اچولي دي. لا ګڼو جنجالونو او کشالو له تیرېدو وروسته څو ورځې وړاندې د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د کمیسیونونو لپاره کمیشنران معرفي کړل. آیا د کمیشنرانو ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه او که د وړتیا له مخې؟ څه فکر کوي، دوی به وتوانېږي چې د ټاکنو پر وړاندې رامنځته شوې بې باورۍ له منځه یوسي او د عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خپرونه کې به د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید را ته ځواب کړي. تاسو سره کلیوي ستوري مشر، مخکې دي چې موږ د ټاکنو د دوړو کمیسیونونو د نویو معرفي شویو کمشنرانو پر ټاکنې او ګمارنې وغږی ګمخ کړي دي. غواړو د تیرو کمشنرانو یا د تیرو د دوړو کمیسیونونو د غړیو په کارونو وغږی ګو، د ټاکنو د بهیر او د تاړوند نورو کارونو د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسو له نظره د هغوی کار او د هغوی کاري دور څه ډول و، تاسو څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه. باید یفس ووایو چې د افغانستان د اصلاحاتو په برخه کې خصوصا د ټاکنیزو د افرادو عدلون بدلون نشي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحاتو لپاره تکمیل یا بشپړه کړي، او دا هم نشي کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي. ولې تر کوم هغه ځایه پورې چې ټی ټاکنې د موږ تاسې له یو لړ ناورینونو او خنډونو سره مخامخ شول، بالاخره پایلې په شرط باندې چې قانون حکم کوو اعلان نه شولې او پای ته ونه رسېدل، نو طبیعتا چې په دغه بنسټونو باندې چې ملي بنسټونو او باید واقعا د ټاکنو هغه قوانین په بشپړ توګه پلي کړی وای، د یو لړ بې باورۍ سره مخامخ شول. یو ادعا کېدله چې گویا اوس دا کمشنران په تقلبات کې دخیل وو یا ځینې تخچیانې چې تر سره سولې په کې عملا دخیل وو. په غاړه باندې تر اوسه پورې هیڅ نهاد او هیڅ بنسټ کوم اسناد مدرک نه دودل کې چې دا وښیي چې کمشنران دې په تقلبونو کې یا په سیستماتیک هغه بحران کې ډېر دخیل وي، لاس ولري. اما دوه مسلې ډېرې مهمه وي. یو دا چې هغوی ونه شو کړی چې دغه د دواړو کمیسیونونو یا په خصوص د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون هغه استقلالات په بشپړه توګه باندې وساتي. دوی قانون چې کوم رقم حکم کړی دی چې باید هغه ټولې کړنې اجراءات پریکړې باید خپلواکې وي. ولې موږ تاسو لیدل چې په ځینو حالاتو کې به دوی د کاندیدانو تر اغېز لاندې راتلله او یا هم خپله دوی ادعا کوله چې په دوی کې مداخلې وي. نو دغه دوی دغه نه توانمندي یا تسلیمېدل دغسې مسایلو ته ښیي چې په د اړخ کې دوی پاتې راغلي وو.
ولې هغوی ونه شول کړی چې فیصله روښانه کړي او د هغوی دغه دوره یې ناکامه دوره وبلله؟ او که چېرته موږ فکر وکړو، البته ټول افغانان په دې فکر دي چې د روان بحراني حالت رامنځته کېده یوازینی عاملین چې دي هغه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غړي دي. په دغه برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
قاطعیت نه درلوده. دوی باید هغه اراده او کړنې باید ډېرې ثابتې وي. په هیڅ مورد کې دوی باید تسلیم شوی نه وي، ځکه چې دوی وظیفه دا وه چې د قانون په اساس باندې خپلې کړنې ترسره کړي. حکومت د حکومت نړیبانې نورې سیاسي ډلې هر هغه ګروپ چې بالاخره غوښتل د انتخاباتو په پایله کې دوی باید لاس درلودی او د دوی په نفع باندې مسایل ترتیب شوی وای، دوی باید اجازه ورکړنه وي، ولې تر ډېر حده پورې دوی تسلیمېدله. په دوم قدم کې د قانون بشپړ پلي کېدل وو او کومې غلایې چې دوی جوړې کړې وې باید هغه په سمه توګه پلي شوی وای. له بده مرغه دوی دغه تورمندي نه درلوده. په ډېر مورد کې د ټاکنو قانون، اساسي قانون، یعنی موږ یو لوی لست لرو چې هغه نقصي وي دي. نو که هغوی د قانون په بشپړ توګه پلي کړی وای، طبیعتاً چې بیا په هغه وخت کې دوی ملت معلومات کېدل نه.
ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو لپاره کمیشنران وګمارل او ورم ورځې د هغوی د لوړې مراسم هم ترسره شول. ستاسې له نظره دغه ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وو که د وړتیا له مخې؟
پروسه کې تر اپزیزه هم دخیل ومه، یعنی پروسه د گزینش یا د غوروي ډیره شفافه وه. په هغه کې د قانون هغه کوم معیارونه چې په ګوته سوي وو په ټول هغه درخواست کوونکو باندې پلي شول. دې پروسې بهیر کې یو ویشت تنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او پنځلس تنه د شکایت کمیسیون لپاره حکومت ته لست ترتیب سو او وړاندې کړل سو. نو په لس کې هغه د حکومت خپله پریکړه واخیسته، د ولسمشر چې څوک غوره کوي. قانون حکم دا کړی و چې باید د ترکیب کې هغه ملي جوړښت او بالاخره جنسیتي ترکیب باید په پام کې نیول شوی وای، چې تر ډېره حده پرې نیول شوی ده. ولې په لس کې نور هم یعنی دونه غښتلي کسان وو، پیاوړي کسان وو چې هم د ټاکنو برخه کې دوی تجربې درلودې، هم وړتیا نسبت نور ته په مقایسې سره زیاته وه. ولې دا یو سیاسي تصمیم و چې ونیول سو. نو په هر حال دا پرېده به د وخت قضاوته چې په داخله دا اوسني کمشنران څومره کولی شي چې د خپل هغه دندو او مسؤلیتونو سره په ښه توګه سرپرستی وکړي او بالاخره کامیاب وزیر ملت پر وړاندې باندې.
په عموم کې د ټولو افغانانو هغه عامه ذهنیت د ټاکنو پر وړاندې یو ډول منفي دی. دوی فکر کوي چې په ټاکنو کې به بیا هم درغلی وي او بیا به هم یوې اخیری او مثبتې پایلې ته نه رسیږو. ستاسې له نظره آیا دوی به وتوانیږي چې دغه بې باورۍ له منځه یوسي او د افغان ملت هغه اذهان چې د ټاکنو د بنسټونو په اړه منفي جامه اخیستې ده هغه به مثبتې خواته واړي؟
له نیکه مرغه په دغه لست کې یو ښه پاین دغه ده چې کوم کسان چې په لست کې راغلي دي، یعنی بې غرض او بې مرضه دي په هغه عامیانه اصطلاح باندې، چې دوی په یعنی په غټو پوستونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي. دوی باید له تیرو تجربو نه پوره ګټه واخلي. ګوري ولې د اوسنۍ کمیسیون یا کمیشنران چې د کمیسیون ځي ولې بدنامه سول، دا یو پوره درس ده. نو که دوی هغه موارد ته چې د کمیسیون د بدنامۍ سبب ګرځي او کوم هغه نتیجه چې خلک ترې تمه او توقع لري په هغو باندې ډېری هغه ارزښتونو ته او اصولو ته پاملرنه وکړي او بالاخره بیا چاته اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون هغه اصلي موخه تر پوښتنې لاندې راولي، خپلواکي تر خپل اغېز لاندې راولي، یو ناثابت او بې باور مدیریت ترسره کړي، دغه به کولی شي چې دوی څه مرسته وکړي چې بالاخره یو ښه مدیریت ولري، چاته اجازه ورنه کړي کارونو کې مداخله وکړي، د نهادونو خپلواکي په هر مورد کې یعنی دوی قوي او مستحکمه اوساتي او هیڅ فشار ته باید تسلیم نسی. څه چې قانون حکم کوي په موږ شکل باندې دوی مخته لاړ شي، طبیعتاً چې خلک هم داسې پایله غواړي.
مخکې تاسو په خپلو خبرو کې مې ویلي چې په دغه لیست کې یو شمېر نور وړ اشخاص وو او په دې وروستیو کې ځینو رسنیو ځینو سیاسي فعالانو هم دا اندېښنه ښودلې ده چې کوم کسان چې ګمارل شوی دی د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوی دی. آی فکر نه کوم چې په دغه لیست کې به نورم وړ او بایسیداد اشخاص وو.
ما مخکې یادونه کړې چې په وطن کې اوازې او اتهامات یو پراخه لړۍ سره ده. هیڅ څوک د مورد په اسناد ثبوت نه لري. ګورئ په وخت کې چې دا کسان لست راغله، یعنی دغه پروسه یو سل اته نفر په موږ وخت کې چې موږ سره وسل دیش په ټاکنو کمیسیون لپاره او پنځه سل د شکایت کمیسیون لپاره یو سل اته نفر په لست کې راغله، او دوی سره موږ مخامخ مرکه د مطبوعات او د ناظرینو په مخ کې دلودلې. نو په وخت کې هیڅ نو اندېښنه یو مورد چې دوی په کوم ډول پرې تړلې دي یا په پرې تړلې دي یا دوی داسې کوم قانوني ستونزه لري، هیڅ مورد نه و. ولکه چې دوی لست راغل نو باید لږ نه دغه منفي اوازې او کمپاینونه خپاره شول. فکر کوم په دې وطن کې که هغه پوښتنه وي او دغه کسان چې منفي اوازې په ټولنه کې خپروي چې بهتره له هغه تروریزم نه دی چې هغه بالاخره په کې خلک وزل کیږي او خپل ژوند لاسو کې، دغه نوع تروریزم د خلکو ذهنیتونه خرابوي خصوصا په ملي پروسو باندې. نو پوښتنه کوي حتما له دوی نه باید پوښتنه شوی چې په کوم اسنادو دوی دا خبرې کوي، ولې اسناد موجود نه دي، فقط هغه اتهامات دي. یو شی باید واضح وایم چې ځینې دوی په پروسه کې مغرضه کسان دي، دوی کسان پروسې ته نه راغلي، په دغه لستونه کې را نغلل، نو طبیعتا چې دوی به خوشحاله نه وي، منفي کمپاین به کوي. ولې تر کوم ځای چې موږ ته ثابته وه، یعنی په کوم ډلې پورې یا کوم هغه ټپلې پورې دوی تړل نه دي، زه هیله مند یم چې بالاخره په دوی په دغه غوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومتي چلوکړي خدا نه خواسته دغسې نسبت هلته رامنځته شوي نه وي، چې یعنی دا هغه یو تعهد شوی چې احمد په محمود پورې او کلبی په مقصود پورې تړل شوی. ملي ماموریت ده، ملي پروسه ده، او ما غوښتنه هم له کسانو چې منفي کمپاینونه کې داده چې لطفا ملي پروسو سره خیانت مکوي، او همدارنګه دغه کمیشنران داده چې باید د خلکو غوښتنه ته درناوی کوي او د قانون په اساس باندې خپل دنده ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه د ټاکنو او نورو اړوند جریاناتو نه د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسې مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمیشنرانو ته څه؟
د ما سپارښتنه داده چې اول قانون، یعنی په هیڅ مورد کې باید له قانون چوکاټ نه باید ونوځي. دوم، د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه به دغه رعایت کړي، که د حکومت سره په چلند کې وي، که مدني ټولنې سره په چلند کې وي، که د سیاسي ګوندونو سره، که د نړیوال ټولنې سره، یعنی په هیڅ حالت کې د کمیسیونونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي. دریم، دوی باید ثابته او توانمند مدیریت باید ولري. خدای نه خواسته داسې نه چې بیا هم لړۍ دوی نه وشړېږي، که چېرته بیا هم د مدیریت دوی پوښتنې لاندې راغی، طبیعتا چې بیا هم هر فرد تقلب کی، جلدکاری بکی، او بالاخره عدالت باید تامین کی. په موارد کې چې هر څوک وي که چې له قانون نه کی غزوی، هغه د قانون اصول ماتوي، چې هر څوک په هر کچه وي باید هغه قانون ته وسپرسي، عدالت ته وسپرسي، عدالت ته تامین شي، چې ښه کار کوي باید مکافات شي، چې بد کار کوي مجازات شي. نو دغه اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو.
کور ودان، تشکر. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره د دې ونې حقیقت څه دی پروګرام چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر ښاغلي یوسف رشیدی سره مرته برابر کړی و. تر بیا ښی چاري.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د کندهار د پوهنتون د یو محصل آصف ستونزې راخسته ده. د وای سو کله کیږي چې د دولسم ټولګي د فراغت په سند پسې ګرځي، خو تر اوسه نه دی اخیسته. د دستون زمو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
وروره نوم دې راته وای او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نصیب یم د هرات ولایت نه او په خپل ځای اوس تر خندار په پانتون کې درس وایم.
ستا مشکل څه ورور؟
مشکل می دغه ده چې د مو تقریبا درې کال کې زه د هرات پانتون د توبخانه سره د مکتب نه فارغ شوم، تر اوسه پورې د مو اسناد نه دی راکړی.
دولسم اسناد غواړی تاسو؟
دولسم اسناد د مو ته پکار دی او ډېر ځای کې موږ ته غوښتل چې هلته کار پیدا کړو، خو په همدغه دستور باندې چې د مو اسناد دی رانکړ او نه یې راکوي په دو باندې موږ هم د کار پاتې کېږو او د کار نه پاتې یو، فقط پانتون وایو او د پانتون سره مو مشکلات زیات نور هم لرو.
نو چې پانتون کې شامل شوی خو دولسم سم د شهادت نامې په اساس به شامل شوی کنه؟
د دوه زنه مو فقط نمرې وړلې، درې کلنې نمرې راکلې، غوږ نمرو باندې شامل شوی.
د کوم لیسې نه فارغ شوی؟
د لیسې سلطان نه فارغ شوم. زه
کوم کال کې؟
په 1993 کال کې زه د لیسې سلطان نه فارغ شوم.
یوازې تا ته دا سند نه دی درکړی که نور خلک هم شته؟
نه نور هم شته دي، خو په غوته په اندازه زیات ورکړی دي. خو د کوم کال چې شوي دي پوښتنه مې کړې ده، غو تاریخ شوي چې دی غوته ورکړی ده، یو د مازن ډول شوي دي.
څه وایي هغه لیسه؟ تاسو ته څه وایي
هغه لیسه؟ موږ ته وایي د پنن او سبا باندې زندوي تقریبا پر اوسه هم همدا جنجال و زه ورغلی وم. پوښتنه مې وکړه په ریاست کې او همداراز سلطان کې، د سلطان کې غوړه ته ویل چې په دوه پالته دوه هفته باندې راځي، نو بیا چې زوارلم دوه هفته ته به بل میاش کې راځي. ان یو کال تقریبا ووته
دغه د دولسم سم سنه د خپل لیسه تاسو ته ترتیبوي او وزارت ترتیبوي
دغه سنه چې موږ ته تیاریږي د دولسم ټولګي غا په ریاست ته د ریاست نه بیا ولسوالۍ ته د ولسوالۍ مربوط نه بیا د غوزنه وزارت معرفت ته ځي.
یعنی وزارت معارف کې مهر کیږي، خلاصي کې برتا غي لیسې ته ځي او تاسو ته درکې؟
بالکل، وزارت معارف ته ټاپکی کې د غوزنه به تر ازي ریاست، ریاست نه راځي مکاتب ته، مکتب نه موږ ته کوي.
نو دا سند چې تاسو اوس نه لرئ څومره مشکل سره مخې؟
مشکل دی مو زیات دی، زه یعنی په ډېرو ځای کې ما غوښتل وظیفه واخلم، خو د همدغه سند د الله څخه پاتې شولم او ومې نه شوی کولای چې هغه وظیفه زه وکړم.
اوس څه غواړي د وزارت معارف نه؟ څه غواړي
وزارت معارف نه؟ مو خواهش هم دغه ده چې هغه ځوانان چې د دولسم ټولګي نه فارغېږي، دولس کاله زحمت یې ایستلی وي، د هغو شهادت نامې یا هغه اسناد د دولسم باید په وخت سره ورکړل شي. که چېرته موږ تاسو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وي هغه ونه شي کولای په دوو کالو کې یا په درې کالو کې خپل اسناد ترلاسه کړي، نو ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي. لکه زه
دا مشکل د پخا راهیسې و او که نه د وروستیو کلونو کې پیدا شوی؟
دا مشکل شاید د پخوا راهیسې و، خو زه چې فارغ شولم د ما داسې خپلوان هم څوک نه وو چې ما نه مخکې کامیاب شوی و وتلی وي د دولسم ټولګي نه فارغ شوی وي، اسناد ځنډول شوی. مشر همدغه د کورنۍ مشر زه وم چې اسناد مې وځنډول شول، تر اوسه نه دي راکړي، درې کاله تقریبا ووت.
که ستاسې ستونزه به شریکه کړو د پوهنې د وزارت له مسؤلینو سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، یو محصل آصف ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوه، خو د فراغت سند تر اوسه هم نه دی اخیسته. دی وی ډیر ځله مربوط ادارو ته مراجعه کړې خو سند نه دی ورکړی. تاسو مهرباني وکړه چې د دولسم ټولګي د فراغت د سند هغه پروسیجر څنګه دی؟
ولسم صنف اسناد ټولو هغو کسانو ته چې دوی واقعا ښوونځي فارغ شوي پرته له کومې لانجې ورکول کېږي. دوی که دلته کابل کې عریضه کوي زموږ له شهادت نامو ریاست سره او یا هم که له ولایتونو یې غواړي، له مربوطه ولایتونو نه هېڅ لامل نشته. یوازې په ولایتونو کې کله کله دا د شهادت نامو د پارچو یا د ورقو کمښت وي، بیا چې دوی کابل ته کله راشي یا هلته له ریاست نه غوښتنه وکړي له دوی چې موږ بیرته شهادتنامې ورته لیږو او د یوې یا دو هفتو په جریان کې ځکه له ولایت نه بیا بیرته کابل ته د امضا لپاره راځي، د وزیر صاحب د امضا لپاره، نو په دومره وخت کې د دوی شهادتنامه پای مشکلې ختمیږي.
حقمل صاحب، دا پروسه د دولسم ټولګي د ټولو فارغانو دپاره یو شان عملي کېږي؟
دغه چا لپاره دا پروسیجر دی چې دغه اسناد هیڅ مشکل نه لري. درې کلنې نمرې سابقه دی زده کړې او خوانځي په منظم شکل سره ویلی، نو هیڅ دلیل دې نه ست چې سړی د شاتنامه ترلاسه نه کړي.
د دې شاتنامې باغه مربوطه ولایت ته ورځي کنه مرکز ته مراجعه وکړي؟
کچېره دوی په ولایتو کې له ولایتو نه اخیستای شي، کچېره دوی په مرکز کې له مرکز نه.
کدا چیرته تاسو ته مراجعه وکړي، سه همکاري ورسره کوي؟
موږ په خدمت کې یو، موږ همیش خوندې په خدمت کې یو، د امت د هیوادوالو، او ان شاء الله پرته لدې چې موږ تراسي کې دوی په کابل کې شاتنامو ته اړیزه وکړي، یو غیر پروسیجر پیلوی دی کار او دیگه قانونی مراحل رو تکول و رست دوی تسانه دور کن.
دا انصاف پلتکه
دا ود آزادۍ رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وي، مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0